وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملن مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینی خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې په بمی چاودنه کې یو هلک او شپږ پولیس چې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د واکسین د یو کمپاین د امنیت ټینګولو لپاره روانو وژل شوي دي. د سوریې حکومت مذاکره کوونکي او د منلارې اپوزیسیون د ائتلاف استازو نن په سویس کې د سولې خبرې پیل کړې. مخکې له دې نه چې فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، په موقع د افغانستان اړوند خبرونو ته چې فریبا ظاهرې دراوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ډاډ ورکوي چې راتلونکي انتخابات به پر خپلې ټاکلې نیټې او په بشپړو امنیتي تدابیرو سره ترسره شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هیله ښیي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې سیاسي او پوځي انتقال د بشري حقونو پر لاسته راوړنو ناوړه اغېز ونه کړي او په هلمند ولایت کې 14 تنه وسلوال مخالفین د ماینونو د جوړولو پر مهال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په دې هیواد کې د راتلون راروانو انتخاباتو امنیت ته بشپړه آمادګي لري. د کورنیو چارو وزیر عمر داود زیب د ډاډ د هغه 15 ورځنی سیمینار په روسي ورځ ورکړ چې د افغانستان د ټولو ولایتونو د امنیت قمندانانو لپاره د انتخاباتو د امنیت د تدابیرو په اړه جوړ شوی و. ښاغلی داود زیب ویل مخالفینو د انتخاباتو د ګډوډولو وړتیا له لاس ورکړه ده.
نه، انتخابات به خامخا کیږي او دا افتخار به افغانستان د ملي پولیسو په نصیب کې کیږي چې د نورو ارګانونو په کومک د دوی تر نظارت لاندې دا انتخابات صورت نیسي. زمونږ استادې هغه مخالفین چې هغوی نه غواړي چې انتخابات وشي هغه دونه قوي نه دي.
شغلی داودزی ویل چې د هر یغې مداخله مخه بنیول کیږي چې د انتخاباتو مشروعیت ته زیان رسوي. بلخه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هیله ښیي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې سیاسي او پوځي انتقال د بشري حقوقو پر لاسته راوړنو ناوړه اغېز ونه کړي. د دغه کمیسیون وایي رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویل چې دوی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان له ځینو هغو اندیښنو سره موافق دي چې په تیر کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه څرګندې کړې دي. شغلی بیدار وایي اوس هم دا موقع شته چې د بشري حقوقو په برخه کې دغه په وینا د تیر کال ستونزې جبران شي.
منګا د دې چانس لرو چې په دغه محدود وخت کې هم دغه اقدامات وکړو چې منګا دغه شاتګ ناممکن کړو. د بشري حقوقو فعالین او مدني ټولنې ډېر مصمم دي چې دغه تعبیر د خوب چې 2013 کال کې دا دوه انتقال چې صورت نیسي چې یو سیاسي انتقال دی یو نظامي انتقال دی، دا د بشري حقوقو په وضعیت باندې داسې تاثیر نه کوي. منګا ډېر شاتګ ونه لرو، پرمختګ وکړو.
نوموړی په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوام، په ولایتي شوراګانو کې د شوزو د ونډې پر کمولو، ملکي تلفاتو او د تاوتریخوالي د عملینو د ننیولو په برخه کې اندېښنه وشوه. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې 14 تنه وسلوال مخالفین د ماینونو د جوړولو پر مهال وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پېښه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې سوې او ماین د جوړېدو پر مهال تر خپل وخت مخه وچودید. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې په ننګرهار ولایت کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د ملي اردو یو سرتېری وژل شوی دی. او د ننګرهار امنیتي چارواکو هغه ادعا رد کړې چې په چپرهار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې عام وګړي ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د چپرهار ول اوسیدونکو ویلي وو چې د دې ولسوالۍ په ډاګو کلي کې د دواړو لورو د جګړې پر مهال د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د امنیت امر جنرال عبدالجمیل د نشتې راپورونه مني خو د ملکي خلکو د ټپي کېدو خبره د مخالفینو پروپاګاندا بوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په پاکستان کې د بم په چاودنه کې یو هلک او شپږ پولیس چې د پولیسو چې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د واکسین د یو کمپاین د امنیت ټینګولو لپاره روان وژل شوي دي. په 400 کې نن په چاودنه کې شپږ تنه زخمیان دي. بم په یو بایسکل ځای پر ځای شوی و. نن په پاکستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد د واکسین د کمپاین دریم ورځ ده. تیر کال په پاکستان کې د پولیو د واکسین پر کمپاینونو په وسلوالو حملو کې د پولیسو په ګډون 14 تنه مړه شوي دي. نن په بلوچستان کې هم د یوې حکومت پلوي ملیشا ډلې 15 غړي چې له تښتونکو څخه د یو بهرني سیلاني د ژغورلو هڅه کولې وژل شوي دي. دغه سیلاني هسپانوي وګړی و او په عملیاتو کې زخمي شوی دی. د سوریې حکومت مذاکره کوونکي او د منځلاري اپوزیسیون د ائتلاف استازو نن په سویس کې د سولې خبرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې غونډې د پیل وینا وکړه او وی ویل چې سخت ستونزې لا په مخ کې پرتې دي. خو دا کانفرنس د ستونزو د حل لپاره یو په زړه پورې موقع ده. دا وایم چې په هیڅ چې تر دې ځایه د رسیدو لار ډیر ستونزمنه و، خو ډیر ارزښمن وخت مولا سور کړی او ډیر خلک وجهت سوي دي. خو اجازه راکړي چې دا خبره وکړم چې ستاسو او زموږ ټولو په وړاندې سخت ستونزې پرتې دي او د دې ټولو سره سره دلته ستاسو حضور هیلی پیدا کوي. دا په سوریه کې د بحران د پیل د هيڅ په تیر درو کلنو کې اول واردې چې د اپوزيشن او د جمهور رئیس بشار اسد استازي د خبرو لپاره سره ناشته د تقریبا سلويشت وادو استازي چې امریکا او روسیه هم پکې راځي د سويس په خبرو کې ګډون لري. په ملګروم لته کې د سوریه استازي بشار الجعفري پرون ماښام په سويس کې خبري اعلان وویل:
We are here to discuss the future of Syria.
دا وایي دلته راغلی یو چې د سوریې پر راتلونکي خبري وکړو. د ټولې سوریې په اړه چې یو واحد هیواد دی، موږ دلته د خپل خلکو د راتلونکي په اړه بحث راغلی یو. له هیڅ چا څخه سبق نه اخلو. دا د سوریې د خلکو ملي ډیالوګ دی چې د سوریې خلک په خپلو کې کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن وویل په کانفرنس کې د تروریستانو یو شمېر پلویان ګډون لري، نو د بریالیتوب چانس یې ډېر کم دی. ملګرو ملتو پرون د سوریې د سولې په کانفرنس کې د ایران بلنه لغوه کړه. رپورټونه وایي نن د یوکرين په مرکز کیف کې د مظاهرو ضد پولیسو د حکومتونو په لری کولو پیل وکړ چې اعتراض کوونکو جوړ کړی وو او په دې کې یو شمېر کسان مړه شوي او زخمیان دي. د اسوسییټډ پرس خبريال د ډاکټرانو په حواله ویلي چې په دغه تازه خړب کې دوه تنه وژل شوي دي. نن سهار په کیف کې سولګونو پولیس د رژیم زده اعتراض کوونکو د موانیو شاوخوا سیمې ته ورغلل او اعتراض کوونکو هم پولیس په پیټرولي بمونو او ډبرو وویشتل. د یوکرين د کورونی چارو وزیر د یو تن د وژل کېدو خبر تایید کړی. د کورونی چارو وزیر میکولا ازروف خبرداري ورکړی چې کده د پوینه دغه تحریکونکو دلیل خپل فعالیتونو لاسوانه خلی د مظاهرو زوت پولیس په لاره زور کار واخلي. د القاعده تروریستي ډلې یو مشکوک غړی چې مصرای دی په مسکو کې نیول شوی. په روسیه کې د مهاجرو فدرال ادارې نن په مسکو کې خبري اعلان ته وویل چې دغه مصری وګړي تیر کال د روسیې له حکومت د پناه غوښتنه کړې وه. د چارواکو په وینا کله چې په روسیه کې د مهاجرت ادارې دغه سړي د سابقې په اړه تحقیقات وکړل، ورته څرګنده شو چې دی غالبا په مصر کې د القاعده شبکې غړی و. دغه سړي نوم او نور معلومات نه دی افشا شوی او د روسیې د مهاجرت فدرال ادارې نن وویل چې دغه سړی اوس د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې په لاس کې دی. وګورئ د مسلې چیرانه کوي او د امریکا د ملي امنیت د ادارې تشدیدلې قراردادي چې پټ استخباراتي معلومات افشا کړی وو، د اوازې چې دی بد روسیې لپاره جاسوس وو رد کړی دي. ادوارد سنودن ویلي چې له کومې وهم څخه پرته او په یوازې توګه د امریکا د استخباراتي ادارې د څارنې د پروګرام په اړه معلومات افشا کړل. د ښکلن ادوارد سنودن په خپل تازه څرګندونو کې چې پرون د نیویارک مجلې خبرې کړې وو، ویل چې په دې کار کې د کوم مشخص حکومت یا فرد څخه د دې سره مرسته نه شوي.
خبرونه ملاحظه ای رادیو نو اوریدل تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل زموږ وی پانه کې وګورئ. ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو ادرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. و باورې چې په 2014 میلادي کال کې افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو مرستې کمی شوه او تر اوسه نه د معلومه چې د جمهور رئیس اوباما اداره به په روان کال کې افغانستان ته ټول ټال څومره پیسې ورکړي. په دې اړه په تفصیل سربېره مولدي خبره و چې په سپینه ماڼۍ کې پر دې خبرې شوې چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د هواد امنیتي کمانډانانو غوښتې دي چې د انتخاباتو امنیت ته کار وکړي او په انتخاباتو کې به طرف افات پاتې شي. په دې اړه له کابل ریپورت لرو. په یو بل ریپورت کې به له دې خبر شي چې د افغانستان د بشر د حقوقو ځینې مدافع ټولنې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان هغه ریپورت تاییدوي چې د 2013 میلادي کال کې په دې هواد کې د بشري حقوقو لپاره واخ کال نه دی بللی. د پاکستان په حالاتو کې به مو په کوټي او خیبر پختونخوا کې لا 14 خبر کو نو ریپورتونه ملرو لم اکثر اوسې. دا د ازادي رادیو ده. په 2014 میلادي کال کې افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو مرستې کمی شوی او تر اوسه نه ده معلومه چې د جمهور رئیس اوباما اداره به په روان کال کې افغانستان ته ټول ټال څومره پیسې ورکړي. د امریکا حکومت هڅه کوي چې له نورو لارو په افغانستان کې له پراختیايي پروژو سره مرسته وکړي. د مسلې تفصیل به د رویټرز خبري اژانس د رپورټ په استناد له جانقا الکوزینه واورو.
ورستله هغه چې د امریکا کانګرس د افغانستان پراختیايي مرستې نیمایي کمی کړې د جمهور رئیس باراک اوباما اداره هڅه کوي چې له نورو لارو دغه هیواد ته د مالی مرستو جریان ډاډمن کړي. د امریکا د کانګرس وکیلانو د 2014 مالي کال لپاره له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه او جمهور رئیس اوباما دغه لایحه د جمعې په ورځ لاسلیک کړه. په نوې لایحه کې په ملکي یا پراختیايي برخه کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو مرستې په سلو کې 50 کمی شوي، خو دا هم نه ده معلومه چې متحده ایالات به له افغانستان سره ټول ټال څومره مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې USAID یو چارواکي ویلي، په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان لپاره په روان مالي کال کې د مرستو اندازه معلومه شي او له تصویب شوې لایحې څخه به د لارښود په توګه کار واخیستل شي. په لایحه کې دا هم ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیايي اداره او د بهرنیو چارو وزارت کولای شي د افغانستان لپاره د 2014 مالي کال څخه پاتې شویو پیسې د روان مالي کال له مرستو یعنی 1.2 میلیارد ډالرو سره یوځای کړي، خو د لګښت په اړه سمدستي توضیحات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د پروګرام مشر اندریو ویلډر چې کلونه کلونه په سیمه کې کار کړی وایي چې هر چا چې افغانستان ته د امریکا د مرستو د کمیدو توقع درلوده، خو په سلو کې د 50 کمښت تصور نه کاوه. د امریکا نړیواله پراختیايي ادارې او د بهرنیو چارو وزارت چې په بهر کې د امریکا د پراختیايي پروژو او مرستو څارنه کوي، په ګډه په 2014 مالي کال کې د افغانستان لپاره د اداري کارونو د پرمخ بیولو په مقصد د 1.8 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه. دوی په ګډه په 2014 مالي کال کې د افغانستان لپاره ټول ټال د 2.9 میلیارد ډالر بودیجی غوښتنه کړې ده. رویټرز لیکي افغانستان ته د متحده ایالاتو د مرستو کمښت به په دې هیواد کې د روغتیايي، تعلیمي، زراعتي او نورو پروګرامونو او پروژو پر دوام اغیز وکړي، او دغه راز به پر روان ایسوي کال کې افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته وخت کې د بې ثباتۍ عامل شي. دا په داسې حال کې ده چې کابل او واشنگټن په خپلو کې امنیتي تړون چې له مخې به په افغانستان کې یو شمېر بهرني عسکر پاتې شي نه دی لاسلیک کړی. د متحده ایالاتو د مرستو دا کمښت به نورو هغو مرستندویانو ته هم اشاره ورکړي چې په 2012 کال کې د توکیو کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو ژمنه کړې وي. که څه هم چې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره په راتلونکي کال کې په مشخص ډول د مرستو اندازه نه اعلان کړي، خو ژمنه کړې وه چې تر 2015 کال پورې به دغه هیواد ته په کال کې څه د پاسه 2 میلیارد ډالر مرستې ورکوي. د اژانس په وینا افغانستان ته د امریکا د مرستو د کمیدو علت له دولت سره د کانګرس شخړې او په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د مرستو د تنظیم او د افغان حکومت په اړه د وکیلانو ناراضیتي په ګوته شوې ده. په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې اداري فساد او د پیسو بې ځایه لګښت هم افغانستان ته د امریکا د مرستو د کمیدو لاملونه ګڼل شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د پروګرام مشر ښاغلی ویلډر وایي د امریکا د کانګرس وکیلان باید محتاط اوسي چې له جمهور رئیس کرزي سره د امنیتي تړون پر سر لانجې له امله باید د افغانستان خلکو ته سزا ورنه کړي.
و مورتل چې په 2014 میلادي کال کې افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو مرستې کمی شوې او تر اوسه نه ده معلومه چې ولسمشر باراک اوباما به روان کال په افغانستان کې ټول ټال څومره پیسې ولګي. بلخوا په سپینه ماڼۍ کې پر دې خبرې وشوې چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. دغه بحث په داسې وخت کې شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا وویل که چیرې غوښتنې ونه منل شي له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. د لویدیځو اژانسونو په استناد د موضوع تفصیل د احمد شیبر څخه اورو.
امریکایي پوځي چارواکو سپین ماڼۍ ته یو وړاندیز کړی دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته خپل لسر پوځیان په افغانستان کې وساتي. د دې خبرې تایید یو جګپوري امریکایي چارواکي فاکس نیوز ټلویزیوني چینل ته وکړ. بل لور ته نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې په وروستیو ورځو کې په سپینه ماڼۍ کې پر دې بحث وشو چې په افغانستان کې د 8000 او 1200 ترمنځ امریکایي پوځیان پاتې شي. د ورځپاڼې په باور چارواکو دا نظر ورکړ که تر دې لږ امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي نو دا به ګران شي چې په دغه هیواد کې د امریکایي ډیپلوماتانو او پوځي او استخباراتي چارواکو ساتنه وشي. په افغانستان کې د 1000 امریکایي پوځیانو د پاتېدو خبر لومړی ځل وال سټریټ جرنال ورځپاڼې خپور کړ او د دې وړاندیز ملاتړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او دغه هیواد استخباراتي ادارو هم کړی دی. دغه ادارو سپینې ماڼۍ ته ویلي دي چې دوی دغه شمېر پوځیانو ته په افغانستان کې اړتیا لري څو دفاع وزارت وتوانی شي چې په افغانستان کې د خپلو اډو ساتنه وکړي او دغه ځواکونه بیا په افغانستان کې وتوانی شي چې په خوندي ډول خپل کارونه مخته یوسي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې کارتلین هایدن وویل چې تر اوسه په خپله ولسمشر باراک اوباما پریکړه نه ده کړې چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. میرمن هایدن زیاته کړه چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو د پاتېدو د شمیر او د هغو امریکایي اډو په اړه چې په افغانستان کې تړل کیږي ډېر ژر پریکړه وشي. په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي پوځیانو د پاتېدو مسله د کابل واشنگتن په امنیتي تړون پورې تړل شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی د روانې اونۍ په پیل کې یو ځل بیا دا خبره وکړه چې تر هغو بل امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نکړي چې د افغانانو پر کورونو بریدونه نوي بند شوي او د سولې خبرې عملا نوي پیل شوي. وال سټریټ جرنال روزپاڼه خبر ورکوي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد سپینې ماڼۍ ته تېره اونۍ وویل چې په افغانستان کې یا 10,000 پوځیان پرېښدي او یا دې هم ټول وباسي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د هیواد لامنی کمانډانانو وغوښتل چې د انتخاباتو امنیت ته کار وکړي او په انتخاباتو کې خپل بی طرفي وساتي. محمد عمر داوودی د څرګندونې نن په کابل کې د امنیت کمانډانانو د یو 15 ورځنی روزنی سیمینار په پای کې کړی دی. له کابل پرې د اسد الله لودین رپورټ اورو.
د کورنۍ چارو وزارت یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي او امنیتي چارواکي به د امنیت ټینګښت ته نسړي کېدونکي هڅه کوي. د کورنۍ چارو وزیر عمر داوودزی وایي د حکومت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې انتخابات ګډوډ کړي، خو ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه کولای شي د مخالفینو پلانونه شنډ کړي. خاغلی داوودزی د چهارشنبه په ورځ د ولایتونو د امنیت قمندانانو د 15 ورځنی روزنی سیمینار په پای کې ل امنیت قمندانانو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې به طرفه پاتې شي.
بصراحت اعلان میکنم وای رسومات
په کارا دا اعلانوم او لتا څخه هم نن دا تعهد اخلم چې انتخابات تر سره کیږي. مونږ ټول دا هم ومنله چې په انتخاباتو کې به طرفه پاتې کیږو. د هیڅ یو کاندید په ګټه او زیان کار نه کوو، چاته د دې اجازه هم نه ورکوو چې په دې بهیر کې لاسوهنه وکړي.
د امنی قمندانانو لپاره په کابل کې 15 ورځنی سیمینار د ستونزو د هوارولو او راتلونکو انتخاباتو ته د چمتووالي لپاره جوړ شوی وو. د سیمینار ګډونوالو په یوه پریکړه لیک کې ویل چې د انتخاباتو د کارکونکو او څارونکو د رای ورکونکو د مرکزونو او رای ورکونکو امنیت بنیسي او له درغلیو سره به مبارزه کوي. د کورنۍ چارو وزارت تیر اونۍ د انتخاباتو د امنیت طرحه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارله او ویل چې د رای ورکونې د 6,845 مرکزونو څخه د 414 مرکزونو امنیت نشي ساتلی. د انتخاباتو څارونکو ادارې بیا وایي چې په دې بهیر کې د حکومتي او محلي چارواکو لاسوهنه دوی ته د اندېښنې وړ یو موضوع ده. د ډیموکراسۍ انټرنیشنل موسسې مشر زکریا بارگزی ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ چارو وزارت باید د چارواکو د بی طرفۍ موضوع په عملی توګه وڅېړي.
د دولتي مقاماتو او خصوصا د امنیتي ارګانونو بی طرفۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ډېره مهمه ده. په پخواني انتخاباتو کې موږ د دې شهیدانو چې مختلف واریان او د امنیت قمندانان د مشخصو کاندیدانو لپاره کار کول، خبرې چې کیږي او تعهد چې اخیستل کیږي باید عملي بڼه ولري. کچیرې کوم قمندان، کوم ولسوال، کوم والی د یو خاص کاندید لپاره کار وکړي باید د هغې مخه ونیول شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د ولسي جرګې ځینو غړو وویل چې دا مهال په یو شمېر ولایتونو کې محلي چارواکي د کاندیدانو په ګټه کمپاینونه کوي. د دوی په خبره په دې چارواکو کې والیان او د امنی قمندانان شامل دي. کارپوهان په دې باور دي چې که حکومت وشي کړی په انتخاباتو کې د خپلو کارکونکو بې طرفي وساتي، انتخابات به شفاف او د خلکو لپاره د منلو وړ وي. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
د افغانستان د بشري حقوقو ځینې مدافع ټولنې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان هغه رپورت تایید کړی چې د 2013 میلادي کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو لپاره خه کال نه دی بلل شوی. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان په رپورت کې په 2013 میلادي کال کې د خوځو د حقوقو د نه رعایتولو د انتقالي عدالت د بیان د ازادي او امنیتي ستونزو په اړه څرګنده شوی. په اړه له کابل د جمیلې ظریف رپورت اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان غو راپور ترې وهده ومنه چې په تیر میلادي کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم 2013 میلادي کال د ښځو د حقوقو او امنیت لپاره ښه کال نه و. هغه د افغانستان په اکله د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د وروستي راپور په اړه وویل
تحفظاتو د پاره په دې کال کې ډېر څه ونه شو کولای. 10% افزایش دی په هغه نهه میاشتو کې چې ماته معلوم دی. د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د قانون بې سرنوشتي حالات چې پارلمان کې تر بحث لاندې نیول شوی دی، هوښیار شوي نه پکې مداري او قوي برخود ورسره وشو. دې قانون سره په ټوله کې امنیت خراب شوی دی چې دا د بشري حقونو د وضعیت د تحفظاتو لپاره ښه ماحول نه جوړی په 2013 کال کې. دغه ټول د اندېښنې وړ مسایل.
د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان په رپورټ کې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نه رعایتولو، د انتقالي عدالت د نه عملي کولو، د بیان د ازادۍ، امنیتي وضعیت او کورنیو بېځایه شویو له درکه د اندېښنې وړ بلل شوی. په دې رپورټ کې د یاد سازمان د یو غړي هیدربار له خولې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په کمزوري عملي کولو هم انتقاد شوی دی. دغه راز په دې خپور شوي راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو په کمزورتیا هم خبرې شوي چې نشي کولی په یوازې توګه د هغو سیمو امنیت ټینګ کړي چې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې دي. خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بیا وایي چې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د بشري حقونو تر پښو لاندې کوونکو ته لازمه سزا نه ورکول تر ټولو لویه ستونزه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اکله خبرو کولو ته حاضر نه شول. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم 2013 میلادي کال د بشري حقونو له پلوه د افغانانو لپاره ښه کال نه بولي. د دې سازمان مشر لال ګلله له ازادي راډیو سره په مرکه کې 2013 میلادي کال په دې هیواد کې یو خونړی کال وباله.
2013 کال په افغانستان کې یو خونړی کال و. د ملکي تلفاتو په اړوند باندې، د داخلي بې ځایه کېدو په اړوند باندې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نه هم ډکو، د عدالت ته د نه لاسرسي ستونزې، د فقر، دا ټول هغه لاملونه و چې زموږ د هیواد وګړي ناخوالو سره لاس په ګرېوان کړي وو. متاسفانه چې موږ هم په دغه نظر باندې یو چې 2013 کال د خوشحالۍ په ځای د بدبختۍ نه یو ډک کال و.
لال ګل لال وایي د دې ستونزو تر ټولو لوی عمل په هیواد کې روانه جګړه ده، او په خبره یې تر څو چې سوله رانشي د بشري حقونو په برخه کې به هم ښه والی رانشي.
بیګاش په کوټه کې د شیعه زیارت کوونکو پر مسافر بس حمله شوې ده چې څلیرش کسان یې وژلي او شاوخوا 15 نورې ټپیان کړي دي. بارکوال میاخیل له کوټې تفصیل راکوي.
د سه‌شنبه په ماښام یو ځل بیا د شیعه زیارت کوونکو پر بس زوروره چاودنه وسوه چې شاوخوا شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. چاودنه د کوټې ښار جنوب لور ته د شاوخوا 50 کیلومتره په فاصله د مستونګ په درنګړ نومي ځای کې شوې ده. د مستونګ سیمې د پولیسو مشر محمد عابد وایي دا ځانوژونکی برید وو، او ځانوژونکی خپل موټر له مسافر بس سره ټکر کړی او چاودنه یې کړې ده. وایي په چاودنه کې 100 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اسد ګیلانی د چاودنې په چې څنګه د پیښې خبر راورسېد، د سیمې چارواکي او ملیشه سرتېرو مو د پیښې ځای ته ورورسېدل. د خلکو د ژغورلو او د مړیو ټپیانو د اخیستلو کار یې پیل کړ. سمدستي ټپیان د کوټې ملکي او نظامي روغتونونو ته راورسول. په ټپیانو کې د ځینو حالت نازک دی. موږ د دغو بسونو په اړه ټول معلومات لیکو، له هغه سره سم امنیتي تدابیر نیسو. د راروانېدو وخت یې لیکو. مخته شاته د پولیسو موټر په بدرګه ورسره وي، او په ټوله 14 ساعته لاره چې دوی پر کومو سیمو راتېرېږي، بېلابېلې لارې د نورو خلکو لپاره تړل کېږي. پولیس مشر وایي د شیعه زیارت کوونکو دوه بسونه له ایرانه کوټې ته را روان وو چې پر وایه چاودنه وسوه. تر چاودنې وروسته پر بس د اور لمبې راوګرځېدلې، او پکې سپاره خلک یې سوځولي دي. د چاودنې په نتیجه کې تر اوسه پورې 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. په وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د چاودنې یو عین شاهد وایي زه له قافلې سره را روان وم، تر موږ مخته پر روان بس باندې ځان وژونکی برید وسو. مخته یو موټر ولاړ و، هغه ور باندې وچاودل سو. شیعه مسلمانانو د تیر کال د جنوري د 10 نیټې د حمله غونډې چې خپل شاوخوا 80 تنه وژل شوی خلک یې 4 ورځې په زیاته سرزګۍ کې د احتجاج په توګه پر سړک یې شو. د بیګانۍ پېښې د قربانیانو مړي بیا د کوټه ښار پر علمدار سړک د احتجاج په توګه یې شو، او وایي چې تر هغه به خپل مړي شخ نه کړی چې حکومت د وسلوالو په خلاف سمدستي عملیات نه وي پیل کړي.
اخو د خیبر پختونخوا له د چرسدی په سر ډیرو نو میسمه کینن سهار د پولیسو د پولیو زد واکسین د واکسیناتورانو پر امنیتی ټیم باندې به میچودنه شوی چې په ترس کې شپږ پولیس او یو ماشوم په ګډون و کسان مړه او یو لس نور ټپیان شوی دی. ل په خبره د ازادي رادیو د خبريال رپورټ اور
د خیبر پختونخوا د چرسدې په سر ډیرو سیمه کې د پولیو ضد واکسین د واکسیناتورانو پر امنیتی ټیم به میچودنې اتلس کسان ته مرګ ژوبل اړولې ده. د سیمې د امنیتی مسؤلینو په وینا د چرسدې په سر ډیرو بازار کې د چهارشنبې په ورځ د پولیو واکسیناتورانو پر امنیت ګمارل شوو پولیسو پر موټر چاودنه وشوه چې په ترڅ کې د شپږو پولیسو او یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او یو لس نور ټپیان شول. د پولیسو په وینا چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو چې د ریموټ کنټرول په ذریعه الوزول شوي او په خبره په دې چاودنه کې څلور کیلو چاودیدونکي مواد کارېدلي وو. د چارسدې د سیمه ایزو پولیسو مشر شفیع الله خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د واکسیناتورانو د امنیتی ټیم پر موټر هغه مهال چاودنه وشوه چې هغه له بازاره د تیرېدو په حال کې وو.
زخمیان د پولیس سلور دی او پبلک وو دی ټوټل یو لستی سیکل کې فټ کړو دا بم او بیا په ریموټ باندې موبایل باندې د بوکړه د تسره د مخکښ شوی.
هغه وویل پولیسو سیمه محاصره کړي او تلاشي عملیات پیل کړي دي. په دې ورستوي کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په نورو بیلابیلو خارونو کې د پولیو پر واکسیناتورانو بریدونه ډېر شوي چې له امله په دې هیواد کې د پولیو په ضد روان کمپاین ته سخت ضربه رسیدلې ده. د سې شنبې پر ورځ د هیواد په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې د پولیو پر واکسیناتورانو برید شوی چې په ترڅ کې درې واکسیناتوران وژل شوي وو. همداراز د خیبر پختونخوا په مانسیره کې هم پر دوی برید شوی چې یو واکسیناتور پکې وژل شوی وو. په روانه اونۍ کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې په تروریستي پیښو کې ډیروالی راغلی چې په ترڅ کې د پاکستانی سرتیرو په ګډون عامو خلکو ته هم زیانونه اوښتي دي. د یکشنبې په ورځ په بنو کې پر پاکستانی سرتیرو تر بمی چاودنې او د دوشنبې په ورځ په پینډۍ کې د دې هیواد د پوځ د عمومي قوماندانۍ تر څنګ تر ځانمرګي برید وروسته پاکستاني جنگي الوتکو د سې شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د سخت دریځ وسله والو پر مرکزونو بمباري کړې او د پوځي سرچینو په وینا د جنگي الوتکو په بمباریو کې د سخت دریځ وسله والو مرکزونه په نښه کړي دي چې په ترڅ کې لږ تر لږه څلوېښت وسله وال وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. کسو هم د پاکستان پوځي سرچینو په بمباریو کې د پاکستانی طالبانو د جکپوري قومندان عدنان رشید د وژنې ادعا کړې وه خو د پاکستانی وسله والو طالبانو عمومي وایاند شاهد الله شاهد د عدنان رشید د وژنې تردید کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سویس کې نن د سوریې د روانې جګړې د ختم او د یو ډیپلوماټیک حل په هدف نړیوال کانفرنس پیل شو. په دې کانفرنس کې د سوریې حکومت او اپوزیسون برخه لري. رضوان مراد په اړه تفصیل دروري.
د سوریې په اړه په نړیوال کانفرنس کې چې نن د سویس په مونټرو ښار کې پیل شو په دې هیواد کې د روانې جګړې د سوله ییز حل په اړه خبرې او بحثونه کیږي. په سوریه کې د شخړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د بشار اسد د حکومت مقامات او د اپوزیسیون مشران له یو بل سره مخامخ په خبرو کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د کانفرنس د پرانستلو پر مهال ویل دا د سوریې د شخړې د هواري لپاره یو فرصت دی. دوی د سوریې د شخړې او کړاوونو له دریو دردونکو کلونو وروسته نن د تته خو ریښتینی هلي ورځ ده. د لومړي ځل لپاره د سوریې حکومت اپوزیسین د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه په سوریه کې د مرګ بربادۍ او بې ځای کېدو لپاره چې د سوریې د ژوند بوګنونکو حقیقت دی د یو ډیپلوماتیک حل لټه کوي. د متحده ایالاتو او روسیې په ګډون د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو بلاوی په دې خبرو کې برخه لري. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل د سوریې په اړه د روان کانفرنس د کامیابۍ امکانات لږ دي ځکه د هغه په وینا په دې خبرو کې د تروریستانو ځینې ملاتړي هم برخه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سه‌شنبې په ورځ ایران ته د سوریې په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون بلنه بیرته واخیسته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د مشر دا ګام رد کړ او وی ویل هیواد دی پلان درلود چې د کانفرنس ته یوازې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال واستوي. متحده ایالاتو د سوریې د حکومت ضد اپوزیشن د سویس په کانفرنس کې د ایران له ګډون سره مخالفت څرګند کړ. واشنگتن او د سوریې ملي ائتلاف وایي ایران د سوریې له رژیم څخه پوځي او مالی ملاتړ کوي. په سویس کې د سوریې په اړه نړیوال کانفرنس په داسې حال کې پیل شوی دی چې د جرمونو د پخوانیو نړیوالو څارنوالانو په یو رپورټ کې راغلي چې د بشار اسد رژیم په دې هیواد کې د شخړو له پیل راهیسې تر اوسه پورې شاوخوا یو لس زره زندانیان اعدام کړي دي.
انصاف پلټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشام دی کړه باندې ورستی رشي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
د انصاف په لټه کې په دې خپرونه کې د ننګرهار ولایت د چپرهار د ولسوالۍ او د کاپیسا ولایت د تګاب د دوه اوسیدونکو ستونزې څېړو. محمد کاتب چې د ننګرهار د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي د دریم کال محصل او د چپرهار د ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ادعا کوي چې پلار یې محلي پولیسو وژلی دی. محمد کاتب وایي چې د چپرهار په ولسوالۍ کې محلي پولیس د خلکو کورونه تلاشي کوي، دوی سره زور زیاتی کوي او دوی ځوروي.
زما نوم محمد کاتب دی او د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکی یم او فعلا د اقتصاد پوهنځي زده کړلی یم. زما مشکل دغه دی چې دلته د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې دغه محلي پولیس چې کوم یو په دندو باندې ګمارل شوي دي، دوی غیر د دینه چې د دولتي واک نه په استفادې سره دوی راځي او شخصي کورونه تلاش کوي، خلک پازابوي دلته او د دې تقریبا مطبوعات په جریان کې دي چې دلته چپرهار کې ډېر نامني ته مخالفین ډېر زیات دي. دلته که دوی باندې مخالفین په بریدو کې هم دوی بیا راځي کورونو والا پازابوي. په همدې سلسله کې زما خپل پلار د روژې تقریبا یو درې ورځې مخکې هغه په داسې یو ځای کې شهید کړ چې ما ټول ټاګو هغه ټول چپرهار په دې باندې گواه دی، شاید دی په دې باندې چې هغه ګوس را بر کړي په خپل تراکتور کې او پلار کې ورته ولاړو او د شهید کړو په غیزي کې.
علت د دې څه و په دې تور چې تاسو مخالفینو یا وسلوال طالبانو سره لاس درلودو؟ داسې یو مسله وه،
مسله دغه ده عموما چې دوی ته ځینې پخوانۍ لانجې پاتې، دوی داسې یو څوک ګمارلي دي چې هغوی پخوانۍ دښمني لري، زړه دښمني لري. دوی نو اوس په کلي کې دوی ته چې دغه نوی واک په لاس باندې ورغلی دی په هر چا باندې
همدغه محلي پولیس
باندې دولت واک ورکړی دی، وسلې ته کاغذونه دغه ورته جوړ کړي دي. په ښار کې آزاد ګرځي، زما خپله بل تره دی په ښار کې دکان کوي، هغه پسې دکان ته په جلال آباد ښار کې ورغلی دی چې ډک ښار دی، کارټونه ورسره دي. ورته څه شو پلانې څه شو چې زه د هغه پسې راځم او زه مړ کوم؟ دلته خو یې راته خپل پلار یې مړ کړ، زما را زما پوهنتون په دې بیسه کې پاتې شو. زه د کور یو سرپرست یو زوی یم، زه د هغه زه څه وکړم؟ زما د هېواد داسې یو څوک نشته د چا یو فریاد باندې واوري چې په غیزه کې ټول خلک په دې ګوا دي چې دوی لوی لارې کې ودرېږي، قتلونه هم کوي او په لوی لارې کې ودرېږي. راشي زه تاسو درودات ولسوالۍ خلک شهیدان کوم چې دوی همدغه خلک ګیر راځي، پیسې هم تخلي، موټرسکلونه هم تخلي. چا سره چا څوک په لاس ورغی قانون څه نه وایي، نور ولسوالۍ غږ نه کوي، هیڅوک غږ نه کوي. دوی ته
دا چې تاسو وایي چې تاسو پلار یې وژلی دی، اسناد او شواهد لرئ چې دا محلي پولیسو وژلی؟
حتما ضرور دی، شواهد ونه لرم زه خو چا باندې دعوا نشي کولی. دا خو قانون دی چې اوس چا باندې زه ما دا شکایت مخکیم کولی شو، ما دا شکایت د دیار سره مخکیم کولی شو، خو تر څو چې ما شواهد نه و بشپړ کړي ما چاته دا خبره نه ده کړي.
شواهد هم څه دي؟
په دې باندې شهیدان شته دی چې چا ویلي چې په خپله باندې همدغه خلک دي. زما تره زوی فخار کړی سار کړی، ورته ویلي ستا تره ما وژلی دی او ښه مې وژلی. داسې خلاص راشي زه پکې شهیدان تېرم، تاسو مطبوعات به جریان کې.
څوک دي د محلي پولیس نمونه اخیستی شي پېژنئ د دې کسان؟
داسې چل دی خورجانې که زه یو ځل بیا د دوی نوم اخلم دا ورته زما ژوند په خطر کې دی، ما ته زما ټول کورنۍ را په غاړه ده.
تاسو یې پلار نوم څه و؟
زما د پلار نوم چې و محمد نواب و.
تاسو بیا حکومت ته مراجعه وکړه؟ تاسو وویلې د دې د قتل په تور څوک ونیو که
نه؟ نه، حکومت هېڅ څوک هم نه دی نیولی. زما په پلار باندې ټول خبر دي چې هغه څه کار کاوه، زما دا تره اوس څه کار کوي، چې دا څه کار کوي چې په ده باندې پرون کوم ذکر ډزې کړي. زما پلار چې و خپله ټکټر یې چلاوه تراکتور دلته دغه چا سره چې زما دغه پلار تللی دی د بوسو په دغه کې په کرایه باندې ورسره په ټکټر کې بوس راوړي. دا چې کله راځي په هماغه لاره کې ورته ناست دي، په اغېز کې وژلی دی. هغه کسان چې چا سره یې بوس راوړي زه هغه هم شاهد لرم چې دی څنګه وژلی دی. چا چې دی لیدلی دی هغه هم شاهد لرم. د خپلې خولې نه ماته اقرار کړی دی، زه سب شاهد لرم چې ده ماته ویلي چې ستا پلار ما وژلی دی. کله دومره درد کې زور یې ما دغه واله کنه ګرځه
دا اسناد مونږ ته رالېږلی شي؟
حتماً، ته باور کا خورجانې چې مونږ تر دومره نه پرېږدي چې اوس تر خاره پورې لاړ شو. زه خو لا پرېږده چې زه کابل ته لاړ شم، یوازې ما تر خاره نه پرېږدي. تر ټولو دغه ځای کې را پسې دي ټول همدغه محلي پولیس. یو دولتی چارواکي چا ته غږ نه کوي، ټول همدغسې خوش کړي دي. یو پاده تاسو یو داسې یو عادي یو یو دغه خو وکړئ، یو څېړنه خو وکړئ، د حکومت یو عادي څېړنه وکړي، په چاپرهاسې راشي ودي ګوري هر کور ته چې دغه مهال پورې ستاسو ته ښه تمام دي که ښه نه. ټول خلک دي بازار دي، ټول دغه ولس نګه پوښتنه وکړي، ټول دې په شکایت ومني خلکو کورونه د دې ځمکې د خلکو د لاسه بهر کړل، ټول جلال آباد ښار ته تللي. د چاپرهار ولسوال اوس وخت کې هېڅوک هم نشته، مورجانې ولسوالي نشته، دی یو څو پولیس پراته دي، هغلته نور هېڅ ولسوالي نشته، د هر خپلواکي ده، څوک چې څوک وژني هغه وژني.
خو د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکی ملک پتنګ هم د محلي پولیسو د زور زیاتي په اړه شکایت کوي او د دغو ځواکونو په وسیله د یو تن د وژلو کیسه کوي.
یو ملګری و د جنګریز په نوم، د میراخیلو د کلی د نوراغا زوی، د کابل نه روان و، دغه تعمیر اډه کې، تعمیر د بازار د تګاو د ولایت کاپیسا د ولسوالۍ تګاو د تعمیر بازار کې، دا سړی کته که جنګریز کته که هغه سړی چې د راوسته جالو خیل کې شهید که حق و ناحق هیڅ ګناه هم نه.
هو ښاغلی پتنګ، اوس هم د سیمه ییزو پولیسو لخوا خلکو سره زور زیاتی کیږي؟
هره ورځ دا سپین ګیري ځوانان، دا خلک اربکیان و زورایی خلکو نه دلته باج اخلي. همدغه ورځ چې دا لږ شهید کیږي، یو بل سړی د سپین ګیری د بیچاره محمد ګل نومیږي، هغه همدغه فرید په نوم یو جالو خیل کې یو قومندان دغه کته کړی و، لاس پې مات کړی و. دغه نه وروسته احمد ضیا دا پرون، هغه نه وروسته په دې شپه چې راغی، بیا احمد ضیا په نوم د کورې نه یو بل د خوجه په نوم هغه والی وضو پروتو سهار خلکو پورته کړ، هلته د محمد اغا ځمکې وي، هغه په زوره وکړه. بس لانجې د څوک لاړ شي، یو مین کور سانکې کېږي، کور والا ونیسي، دا که یو نیم لک دوه لکه تا مین دلته یې خی.
موږ د ننګرهار ولایت په چپرهار او د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د زور زیاتي په اړه د دغو ځواکونو له عمومي رئیس علیشاه احمدزي سره مرکه وکړه او په سر کې مو دغه ستونزې ورسره تر حقلی چاغه په جواب کې ویل.
ولایت نګرهار کې هغه څوک چې ادعا کوي نه پرودات چې پولیسي محلي زلرن او نه په چپرهار کې پولیسي محلي شته، ده یعنی دا هر څوک چې دا غیر مسؤول اشخاص په دې ناموس محلي پولیس دي، البته دا غلط عمل کړ د نسبت ورکړی پولیسي محلي ته. اصلا پرودات د نګرهار کې پولیسي محلي نشته او په چپرهار کې پولیسي محلي درست نه دی ایجاد شوی. که څوک دوی پېژني په پولیسي محلي په نوم باندې او د دې نامونه استفاده کړي، دوی کولی شي ادعا وکړي او مسؤولو ارګانونو ته پولیسي محلي جز لایق دی، پولیسي ملي دي. په ټول افغانستان کې خود سره کار نه شي کولی، د یو چوکاټ د یو طرزالعمل له مخې، د قوانینو له مخې او په راس کې پولیسي ملي ده. په ولسوالۍ کې دغه دوه ورځو را په دې خوا افواهات وجود لري، تر اوسه پورې چا ادعا نه ده کړې چې ګویا د چنګیز په نامو باندې، که جنګریز په نامو باندې کوم نفر داسې ورور د شاهد یا زلا په نامو باندې یو لوی طالب ده په مغه ساحې کې، ګویا دا د محلي پولیسو دوو محلي پولیسو سي نومونه یې ماخلي، دې ولخوانه اول دستگیره او بیا په قتل رسیدلی. په مجرد دغه اطلاعات چې ترلاسه وکړه، ما مفصلا هدایت ورکړی ده قومندان د امنیې د تګاو او د کاپیسا ته چې دغه نفر دستگیر کړي او دواړه نفر پنجې قانون ته وسپاري. همدغه سهار 10 بجې بېرته ما ته خبر راکړه چې دغه یو نفر مریض ده په کابل کې، دوه درې شپې کېږي چې ګردو تکلیف لري. ورته مې ویلې چې هغه به هم بوسي دلته چې کوم اقتدایي وکړه او درغی، دا خلک عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. که څه هم هغوی ویلې چې څوک ادعا نه څه لري، مال د افواهات چې دي دغه هم یو بدنامي ده، نو عاجل تاسو دی عدلی او قضایی ارګانو ته وسپارئ چې تحقیق وسي، چې په دې شواهد او مدارک ثباته دلایل ته پیدا شو چې دوی واقعا داسې یو جرم کړی ده او داسې یو جنایت یې کړی ده، دوی به خپله جزا وګوري. او که چېرې د عدلي او قضایي ارګانو لخوا لم بری الزمه شو چې حالت اصلي دی او انسان مغه بری الزمه ده، دا نو هغه به خپله راوړي بېرته به پولیس کې پرې دریښتي عدلي او قضایي ارګانونو د دوی بری الزمه اثباتونه کې تاسو به نه پرېږدي، سلامت واخلي او قانون منګول کړئ.
ستاسو ژمنه له کسانو سره چې مالی پولیس ورسره زور زیاته کړی څه ده؟ تاسو به د امکاناتو په صورت کې دوی ته څه وکړی شئ؟
د ما رئیس خلکو ته، ټول د افغانستان خلکو ته، چې هر څوک په هر ژبه په هر مذهب په هر هغه څه وي، دا د ورته چې دوی په ولایاتو ولسوالیو کې که چېرې داسې ګوري چې یو منفي مظاهر رامنځته کېږي چې هغه منفي کار وي یا د قانون خلاف کار وي، همکار سي او دغه مراجعو ته تلیفون وکړي که هلته داسې رسمي نه لري، زه په خدمت کې یم. په ټول افغانستان کې هر چېرته
د سیمه ایزو پولیسو لخوا نه کوم تخصیص صورت نیسي، هغه موږ ته معرفي کړي، موږ د قانون منګولو ته سپارو. سیمه ایزه پولیس په واقعیت د امر کې ډېر توانمند دي، د خلکو زامن دي، د خلکو د دود او دستور سره سم کار کوي، د خلکو احترام کوي، د حیاتي او مهمه پروژو او عامه خدماتو د وړاندې کولو دپاره دي، او دوی د هیچا په وړاندې زد عمل نسی کولای، د قانون لاندې دي او خلکو سره همکار دي. که چېرته بیا احیانا کوم موضوع دوی ته اشتباه پیدا شي، دوی کولی شي قومندان د امنیې، قومندان د ولسوالۍ او قومندان د امنیې د ولایت یا نور استخباراتي ارګانونه چې هلته دي، که هغلته دسرسي نه لرله یا نشو کولای، دوی کولی شي زموږ دروازه یې دوی په مخ خلاصه ده. د موږ وروڼه دي، موږ خدمتګاران یو، او پولیس محلي او ټول نهاد امنیتي نهادونه د دوی واقعي خدمتګاران، مددګاران او امانتداران دي. د دوی بې همکاري په اساس کېدای شي دا ټول مشکلات حل شي. انشاءالله زه سره قول کوم، وعده ورته نه بلکې قول کوم او تعهد ورته سپارم. هر هغه پولیس سیمه ایزه پولیس چې متهم شي، هغه به د قانون له منګولو نه خلاصي. د معافیت فرهنګ په پولیس محلي کې وجود نه لري.
تاسو د سیمه ایزو پولیسو له عمومي رئیس ښاغلي علیشا احمدزي سره مرکه واورېده. خو د دې لپاره چې د ننګرهار په چپرار ولسوالۍ کې مو د محلي پولیسو د شتون مسله په ډاګه کړې وي، یو ځل بیا مو د ننګرهار د چپرار له اوسېدونکي محمد کاتب سره مرکه وکړه. د محلي پولیسو قماندان یا عمومي رئیس علیشا احمدزي دوی وایي چې په چپلیار ولسوالۍ کې محلي پولیس وای نشته، نه پروداتو کې او نه په چپلیارو کې. دا څنګه مساله ده چې تاسو ویلې محلي پولیس هلته خلک زوري؟
مننه کومندان صاحب، سلامونه وړاندې کوم. بعد دا غې نه ارز نه ده خورجان چې په دغه باندې ټول چپلیار خلک شهیدان دي، چې دوی ښکارا ګرځي سره د وسلو سره ګرځي. هغه اوس که زه یو یو عادي سړی یم، زه خو نشم کولی د جلال آباد او د چپرهار ترمنځ په لاره باندې حتی ښار ته داخلیږم. په ښار کې هیڅوک دومره بدماش نه دی چې څوک سره د کلاشینکوف او سره د تمانچو دا وګرځي. خو حتی که زه چېرته لیسنس یا دغه ونه لرم، خو زه ښکاره نشم ګرځېدلی، زما کلاشینکوف په لاس کې نه. مافسر شخصا قومندان صاحب بیا وری مافسر شخصا ما پانتون د مافسر راغلی دي. دا څنګه حکومت ته چې په خار کې مافسر راځي؟
دلته په چپر څوک درغلی؟ هدف هم څوک دی؟
همدغه محلي پولیس په دغه د حکومت نه تنخوا اخلي. حکومت ولې په دې خبره باندې منکري؟ دا پټ محلي پولیس ځینې رسمي تشکیلونه لري چې هغوی پوستې لري. دا سمه ده، منم په شیرزادو په دې په چرګان په دې ځان کې شته. ولې په چپرهار کې پټ محلي پولیس دي؟ دلته ښکاره پوستې نه لري. په دې باندې ټول چپرهار شهید دی. په دې باندې چې څوک تنخوا اخلي، هغه کسان شپاړس نفر دي، دوی په دې باندې حکومت نه بار بار باندې تنخوا اخلي. دې باندې ټول خلک خبرې خورجانې.
او د دوی قومندان څه نومیږي؟ تاسو داسې مشخصولی شئ؟
او د دوی قومندان چې دی، هغه اصلي قومندان یې مخکینی چې شیرعلي نومېده، ملک شیرعلي نومېده، چې هغه بیا طالبان مړ کړ. د هغې نه اوسنی قومندان نور نه پوهېږم چې اوس یې کم یو دی، خو دوی اوس هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
دوی دغه کورونه چې تلاشي کوي، دوی په کوم نامه تلاشي کوي؟ وایي موږ څوک یو، ځان څوک معرفي کوي؟
دوی داسې یو قسم په کلي باندې راځي، لکه موږ داسې یو د بلې پېښې شهیدانو، لکه په زابل کښې چې دغسې یو پېښه شوه. دغسې را شي نه وایي چې زه څنګه یا څه کوم یا څه نه کوم. کورم تلاشي کوي، په عذابۍ دیم، وحي دیم، بې ذاته کوي دیم د خلکو په لاره باندې. یو ورځ ما سره د پوهنتون نه را تلم، د پنجشنبې ورځ چې کله دلته را ورسېدم، نو ما سره کمپیوټر ما ته ویل ته ما ته تلاشي را کړه. چې تلاشي م ورکړه، ما ته ته په دې کمپیوټر څه کوې؟ دا خو د ژوند ضرورت دی، ځان سره وړم را وړم، دا پوهنتون کښې درسونه پکې ویم. نو ته باور دغه ټول کلی پاغه شهید دی چې زما کمپیوټر یې په تیږه باندې ایستلی، زما کمپیوټر یې ماته مات کړی دی. طالب یې نه پرېږدي او طالب دوی نه پرېږدي، یو د بل په خلاف باندې مسکې پکې ملکي وګړي سوځي.
دا چې تاسو وایي، دا څنګه دا ټول خلک هم داسې زوري یا یوازې تاسو سره؟ فکر نه کوم.
نه یوازې موږ سره، هیڅوک د دوی په خلاف د شکایت حق لکه داسې آواز نه پورته کوي. دا یوازې زه نه یم چې دا ما تاسو ته آواز پورته کړی، دا ټول خلک داسې زوري. خو خلک د آواز پورته کولو هغه دغه نه لري، جرات نه لري چې دوی په خلاف باندې آواز پورته کړي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822002022.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د سوداګرۍ وزارت د نفتي موادو او ګازو رئیس انجینر فرید الله شیرزای زموږ میلمه دی. که څه هم د ګازو بیې په دې ورځو کې راښکته شوي، خو د ډیزل او پټرولو بیې هماغسې لوړې پاتې دي. د سوداګرۍ یو انتقاد دا دی چې د نفتي موادو د واردېدو په برخه کې انحصار موجود دی. له ښاغلي شیرزي سره هم په دې پروګرام کې په همدې مسایلو خبرې کوو. شیرزاد صاحب، ډېر مننه چې زموږ د خبرونې میلمانه شوئ.
سلام او سهي صاحب، موفق اوسئ.
هر کال د ژمي په موسم کې افغانستان د نفتي موادو او ګازو له کمښت سره مخامخ کیږي. سږ کال چې تدابیر نیول شوي تر څو دغه کار بیا تکرار نشي او خلک د ژمي په جریان کې د تیلو او ګازو له کمښت سره مخامخ نشي.
مننه. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې یوازینی مشکلات دا ده چې مونږ ظرفیت ذخیروي ګاز نه لرو. په سکتور دولتي او سکتور خصوصي کې تقریبا لس زره تنه ظرفیت ذخیروي ګاز موجود وو چې د وزارت تجارت او صنایع له خوانه پیشنهاد شو. د رئیس منتخب جمهوری اسلامي افغانستان له خوانه دا منظور شو چې اته زره تنه ظرفیت ذخیروي ګاز نور هم جوړ شي.
استاد، هدف دا دی چې سږ کال شاوخوا شپاړه زره تنه ګاز ذخیره شوي تر څو د ژمي په مهال خلک ستونزو سره مخامخ نشي.
بله، و زما هدف دا ده چې دا البته د قناعت وړ نه دي، دا ډېر کم دي، دغه ملت ډېر مصرف لري.
او علت څه ده چې ډېرې ذخیرې نه جوړېږي تر څو په ډېر ظرفیت سره موږ تاسو ګاز ذخیره کړی شو؟
یوازینی علت دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې دا ظرفیت ذخیروي ګاز چې دي دا په افغانستان کې لکه تیلو غوندې نه جوړېږي. دا مکمل له خارج نه راځي، له بهر نه راځي. دا په مسکو کې او په ترکیه کې دا جوړېږي، هلته قالب لري او دا کاملا زریه ده. دغه ظرفیت ذخیره
ګاز کومه ذخیره چې جوړېږي دا معیار ډېر لوړ دی، په اسانه نه جوړېږي.
بله، ډېر مشکل ده او انتقالات هم ډېر مشکل.
او د شپاره زره تنه په کابل کې دی او که په ولایتو کې هم
په ټول افغانستان کې په ولایتو کې موجود دي چې دا ډېر ناچیز ده. دا په افغانستان کې حتی په فیصدي هم ناراضي. هغه وو چې وزیر تجارت او صنایع افغانستان پیشنهاد وکړ د رئیس منتخب جمهوری اسلامي افغانستان ته چې هغه منظور وکړ چې 15000 تنه نور هم مونږ په دغه نوی میاشت کې په کابل کې جوړو، هزارتونه په قندهار کې جوړو، هزارتونه په بندر عقیده کې.
او دا ذخیره چې جوړیږي د 5000 تنه په کابل کې او نور په عقیده کې، دو ته بیا ګاز څنګه ساکل جمعې پلان سره چې دو ته ګاز هم راوړي عملنند کې ذخیره شي؟
جدا، مونږ البته په دوبۍ کې ګاز اخلو په ډیر ارزانه بیه، په جمعې کې بیا ډیر په لوړه مفاد کې. البته چې سکتور خصوصي سره هم مونږ رقابت وکړو، سکتور دولتي له خوانه دوی دا خرڅیږي. او زموږ پیشنهاد داده ارګانای امنیتي ته چې مونږ سره همکاري وکړي، وزارت محترم داخلي ته او ریاست عمومي امنیتي ملي ته چې مونږ چې نرخ درکو دینه مونږ ملاتړ وکړي. او
اوس شیرزای صاحب، د کابل په بازارونو کې 55 تر 60 افغانۍ پورې ګاز خرڅیږي، دا یو ښه باید خلکو ته که څه هم لوړ ده خو بیا هم ښه ده. اما څو ورځې وړاندې 80 افغانۍ ته د 1 کیلو ګازو بیه ورسېده، د هغې نه څو او څه ډاډ ورکوي چې همدا 55 افغانۍ 50 افغانۍ بیه به د ګازو په ټول ژمي کې پاتې شي؟
ستاسو خبر صحیح ده. هغه وخت دا موضوع و چې د قاچاقبران و د پاکستان له خوانه دلته درغلی و. دوی غوښتل چې د خلک او دولت افغانستان سبوتاش کړي او دا د وزارت تجارت او صنایع له خوانه دا د منلی وړ نه و چې دا پیشنهاد شو رئیس جمهوری اسلامي افغانستان ته چې رئیس جمهور امر وکړ وزارت داخلیه ته او ریاست عمومي امنیت ملي باندې چې دغه عمل شي. چې اوس تاسو ګورئ د قاچاق مخ نیول سوی ده، دوی هیچ چاپر هر قدرت چې اوسی قاچاق کولای نه سي.
یعنی پاکستان ته اوس د ګازو قاچاق درېدلی، څنګه قاچاق کوونکي ونیول شول؟ هغوی د قانون منګولو ته وسپارل شول که تر اوسه نامعلومه دي؟
دا خو داسې چل ده چې تاسو ته معلوم ده چې دا د وزارت محترم داخلیه او ریاست عمومي امنیت ملي مربوط ده چې هغوی ونیسي دا قاچاقبران. تر اوسه پورې موږ ته داسې معلومات نشته چې کوم قاچاقبر تر اوسه پورې نیول سوی وي. او پروس کال چې وو دوه قاچاقبران مو پاکستانیان مو تر اوسه پورې هم پر ریاست عمومي امنیت ملي کې هغوی بندیان دي. او په دغه عرصه کې مونږ وزارت محترم داخلیه نه ریاست عمومي امنیت ملي نه مونږ مننه کوو چې دوی ډیر په ښه شکل.
یعنی شیرزای صاحب، ستاسو د خبرو هدف دا دی چې پاکستان ته د ګازو قاچاق د دې سبب شوی و چې څو موده وړاندې د ګازو بیه لوړه شوې وه. اما شکایت دا هم دی چې د احتکار موضوع ده په کابل کې یا په نور ولایتو کې د ګازو د احتکار موضوع محسوسه ده. او د احتکار او کله کله د لامل کېږي چې بیه لوړ شي او خپل سوداګر په مستقیمه توګه د ګازو بیه ټاکي. تاسو تاییدوئ دا موضوع؟
نه، مون ادا سے چل دے چھ بائی مون ٹھاکو دی گازو بائی او ای چھتا اجازت نی ور کو چھ دوی دالا ماری و کی لوت ماری و کی خلق باندے ادا قیمت فروشی و کی مون دلتا موجود یو دولت موجود دا ہر سوک چھ دالا ماری و کی اگوی دے قانون منگلو تمون سپارو میخ زمو جام وطنان مطمئن و سی مون دے خلق پ خدمت کیو ان شاء الله لازم داد داد ور کو خلق تو چھ خلق آرام و سی دغه نرخ چھ مون تا کلای او 50 فیلی ترتیل پترول اولین زل دا چه دا غنر خوطا کل لدری پانزوست نه او پانزوست نه
دوش پیتنه
دو بخنه غوالم دوش پیتنه او پانزوست نه چه دستاس لخوانه زغوالم چه دا غی ایلان سینن چه دا او پانزوست فیلی تر پترول دا او دری پانزوست فی کلو گاز دا چه من انشالله و لزیم وعده و اتمنان مودادا چه لدین هم تیگی دا تیل و گاز من دیر جدی پلتنه که
اما دا اتمنان هم داره چه دینه بلوری گینه
ان شاء الله نه میخی 100% اطمینان ورکو خلکو ته امون آمادگی هم تام لرو په سکتور دولتی کې او په سکتور خصوصی کې چې دغه گاز او تیل پترول او دیزل ډیر زیات لرو مونږ هم زیات لرو او سکتور محترم خصوصی هم او دا نجی
چیرته سره کې په گاز باندې لکه تمرکز کو نفتی مواد ته ورسته راشو اوس د یو کیلو گاز او بیا 55 افغانۍ ټاکل شوی د شاوخوا اما انتقاد داده چه اتیا فیصد حتی نوی فیصد در گاز بی کیفیت افغانستان ترازی دیده ایلت چه دهی؟
در بیخی زمانم گاز بی کیفیت، تیل بی کیفیت با افغانستان که 100% رازی در تا استمالم ده چه من یولای وظایف لرو چه در اداره محترم نرم و استاندرد وظیفه ده با اولویت های وظیفه وی که دو دوی وظیفه ده در دوا چه رازی، ادویجات چه رازی
بزر چه من خبری کردی اوغوی وی چه منگه دست پرمختل وسائل نلرو بیا هم تاسو دیل پار چه پا اوغوی باند فشار را وری سنگ اوغوی باند فشار ترو سر وستل یا در مسئله مرتا یاده کردی چه در حیاتی موضوع ده گاز و بی کیفیت والی مستقیمن در خلق در حیات موضوع ده
اداره محترم نرم استاندرد تر اوسه پوری یا او ماشین نلری چی دا تست کی دا گاز دا لابراتوار نلری چی دا گاز تید کی پا طول افغانستان که دا دیر خجالت خبره دا چی دوی یا لابراتوار نلری چی دوی دا گاز تست کی تر اوسه پوری زمان خواهش داده چی دوی دا خلکو په فکر وسی دوی باید توجه کی تیل بی کیفیت گاز بی کیفیت ادویجات بی کیفیت دا غوالی هر چای کی رازی دوی وظیفه ده که دوی کولای نسی پریدی مون ته پریدی چې مون را په خوا غونده ته شپه کاله ما
فشار نه پر واستل جناب شزه
مون صاحب صدا سره نه لرو چې غوی باندې مون فشار او د دې ستاسو وظیفه ده چې تاسو ژورنالیستان یې تاسو فشار
فکر نه کوئ چې حکومت ته دی یا دولت ته دی برخه کې بی غوري کوي
دولت خو ملامت نه ده تاسو معلوم ده دولت خو پر اداره کې صلاحیت ورکوي او وظیفه ورکوي دا مسئولین ملامت ده مسئولین باید ځان اصلاح کړي مسئولین باید پلتنه وکړي چې لکه مونږ غوښتي چې مونږ خدمت آشکارا ده تیل ارزان ده گاز ارزان ده په دغه ژمه کې او مونږ دغه څه باید خدمت وکړي که دوی کولای نه شي باید استعفا وکړي باید رئیس جمهور ته ورسي چې رئیس به جمهور مونږ د کفایت کاری نه لرو چې مونږ د کار کولای نه شو ګوره دا ډیر یو جدي مشکل ده د امراض تیپی ده تولیدوي د گاز بی کیفیت تیل بی کیفیت ده تنفس لپاره ډیر شدید امراض تولیدوي زمونږ هدف دا زمون خواست داده چی دوی باید زن اصلاح کی او پلتنه او که کوشش
رو تاسوای حقا گاز چی اوس افغانستان ترازی تقریبا اتیا فیصد بی کیفیت
دی
او هیچ دول پا سرحدونو که یا لحوغوی هوادونو چی رازی یعنی میاری نکتل کی گی او استاندرد نکتل کی
دا غدستاسی خبر 100% زمانم سرقم کنترول سی یا او دستگاه گاز دوی نلری چی که گاز کنترول کی نو دا سرقم کولای سی چی گاز کنترول کی سرقم مثال تاست ورکم دا کورد دروازه نلری دروازه چینه دی هر رقم شای شما خزنده
مرازی هدف زده چه دا محال ده گاز و نفتی مواد پا برخه که ده نرم استاندرد داره هیچ فعالیت نده کرده
نه تروس پوری هیچ فعالیت نده کرده او دوی باید په شکل ده آجل او سریول سیل یو لابراتوار ده گاز رو دوی لابراتوار ده گاز پا طول افغانستان که یو دانه هم نلرین
شرزه سی بوز پا ده نفتی مواد پا رو بانده لکس خبری وکو ده گاز باید سرال دیچه و چرکشتش و اما ده پټرول او ډیزل وبای لکه څنګه چې باید لازم وي د خلکو قینات تر اوسه باید نه تر لاسه کړی اوس هم او 500 افغانۍ او 800 افغانۍ شاوخوا پټرول او ډیزل خرڅيږي د دې علت څه دی آیا تاسو نه توانید چې په کافي اندازه ډیزل او پټرول په افغانستان کې ذخیره کړئ او که بعضی نور عوامل لري
مون البته چې یو هفته مخکې دغه د پټرول بیا 3 شپېته 2 شپېته وو چې مونږ د ستاسو لخوانه دغه د رادیو آزادي لخوانه اول ځل ده چې دغه نرخ خلکو ته وایو چې و 500 فی لیتر پترول دی چې تقریبا شپک افغانی د کموالی راغی د خدمت د ملت کې او دوه شپیته د تیل دی دیزل دی دغه زمونږ اعلامیه ده چې مونږ د ټول خلک باید دام رعایت کی څوک چې رعایت ونه کی مونږ د ادارات عدلی او قضایی ته هغوی معرفي کړو.
خوشبینه چې په کابل کې شاید کابل کې وشي ولایت کې به ستاسو دغه نرخ چې ورکړی نو دغه نرخ عملي شي.
مون البته د ولایتونو دا نرخ ټیټ دی، ولایتو کې باید هغوی مونږ جلا نرخ ورکوو. دا په کابل کې دي، باید ټیټ سي، باید ټیټ سي. یو کیلو ګاز باید 500 افغانۍ سي، یو لیټر تیل باید 500 افغانۍ وسي یو لیټر.
اما برعکس دل کې چې ولایت کې دغه نفتي مواد او ګاز په لوړه بیه خرڅېږي نظر مرکز ته.
بله، خبر څه شي؟ خبر دا ده چې مونږ دلته کنټرول کوو، جدي پلتنه کوو، خلکو ته خدمت کوو. دا دی والی صاحبانو کار ده. والی صاحبان باید دا جدن رعایت کړي. دا دوی د دولت غلای ده، باید خلکو ته اجازه ورنه کړي دوی قیمت فروشي کړي. خو د ولایتو هم مونږ خورو، خلکو ته زموږ اطمینان ده، مونږ د ولایت هم خورو، خلک مطمئن وي.
بله شیرزای صاحب، د نفتی موادو سره اسری ټولنه وایي چې دا مهال له ترکمنستان څخه د تیلو واردات یوازې یو شرکت ته په انحصاري ډول ورکول شوی دی، تاسو دا مسله تاییدوئ؟
د تیلو موضوع کنه ګازو سره؟
د تیلو، د پټرول واردات.
زاتول تجاران نه زما خواهش داده چې دوی که کوم مشکل ولري راسي دلته مونږ ته راسي، ریاست عمومي مواد نفتي ته راسي، وزارت تجارت ته ورسي. هر څوک چې له قانون سرغړونه کوي، هر څوک چې انحصار کوي، هر څوک چې احتکار کوي، زمونږ په کوټه کې مونږ شدیدن دوی مجازات کوو. مونږ په ارګانو عدلي کې قضایي کې دوی معرفي کوو چې پند عبرت نور تجارانو ته.
دوی وایي څو ماده مخکې د همدې ټولنې رئیس ازرق حافظي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال یوازې د غزنفر شرکت له ترکمنستانه پټرول واردوي. تاسو د مسله تاییدوئ چې یوازې د غزنفر شرکت دا واردات کوي او که نور شرکتونه هم سهیم دي پکې؟
مونږ ته چې معلومات دا ټول خلک دلته د ترکمنستان نه، له روسیې نه تیل، پټرول، ډیزل، ګاز راوړي. که دوی کوم اسناد ولري، مثلا شرکت غزنفر باندې، لطفا مونږ ته عریضه وکړي دغه ازرق حافظي چې مونږ ارګانای عدلي او قضایي ته دا شرکت معرفي کړو. شته ولې داسې کار کوي؟
څنګه تاسو ته اندازه نه لګیږي هغه جوازونه چې تاسو نه اخیستل شوي؟
مونږ ته چې اندازه لګیږي، هر شرکت محترم انتراس، شرکت سچ شرکتونه دي تیل و ګاز واردوي د افغانستان په منځ کې. نو مونږ ته داسې حالت معلومه نه ده تر اوسه پورې چې یو شرکت انحصار وکړي. مونږ کله پرېږدو چې یو شرکت انحصار وکړي؟ که انحصار ده، خو دا تجاران راسي مونږ ته شکایت وکړي چې مونږ د هغوی خدمت.
نو دا باید څنګه معلوم شي؟ آیا سوداګر باید تاسو ته عریضه وکړي وروسته لغنه به تاسو پلټنه کوئ؟
زه عریضه هیڅ ضرورت نشته. عریضه کوي لاخه ده چې اسناد وسي، کله مونږ ته تلیفون وکړي چې دلته ته په دغه نقطه کې مونږ مشکلات لرو، چې مونږ سره یو سیر د هغوی غم وخورو.
سوداګر یو بل څه هم وایي، دغه کوم پټرول چې اوس را واردېږي او په افغانستان کې د پټرول په نوم باندې خرڅېږي او استعمالېږي، دا پرې ماګون تیل دي، پټرول نه دي، او دا محیط زیست او همداشان د انسانانو حیات ته ډېر خطرناک دي. تاسو تاییدوئ؟
زه دا خبره 100% ردوم. ګورئ، د رئیس منتخب جمهوری اسلامی افغانستان له خوانه چې دوه ځل آیت ته انسو آیتان دغه تیل پریماګون اجازه ورکړ، سو چې تیل پریماګون ته اجازه ورکړي شرکت غزنفر او شرکت کام آیل ته چې کامګار دي، دوی ته اجازه ورکړي چې دوی راوړي دلته تصفیه کړي. نور هیچ چا ته اجازه نه ده ورکړ سوی، او مونږ چا ته اجازه نه درکوو چې غیر له دې نه چې هغوی تصفیه خانه ته راوړي دوی ګډوي او خرڅوي. دا نور مواد مصری اخو ته ځي تصفیه کیږي، بل لغې نه.
دا په شرکت چې دا پریماګون اوس راوړي افغانستان ته، دوی تصفیه کوي او وروسته په خلکو باندې ویشي؟
بله، دوی هلته دستگاهګانې لري، هلته مخلوطیږي او رقم مواد ده د هغه په منځ کې اچوي، بل لغې نه چې مادای مزرعه خود اسو بیا بعد لغین خرڅوي. نو هیڅ چا دا صلاحیت هم نه لري چې پریماګون راوړي په بازار کې خرڅ کی. د دولت د مون بیدار یو، دلته هیڅ چا ته اجازه نه ورکړي چې لوټماری وکړي، خلکو باندې ظلم وکړي.
دا زموږ سوداګرو د غوښتنې په وړاندې یا د اندېښنې په وړاندې څه وایي چې هغوی وایي د نفتي موادو خصوصا د پټرول په وارداتو کې انحصار موجود دی؟ ستاسو ځواب هغوی ته څه ده؟
زموږ ځواب دا ده چې انحصار چې موجود ده دوی راسي، مونږ پلتنه کوو چې هر څوک انحصارګر د هغوی ارګانای دی او قضایی ته معرفي کوو، مونږ شناسایی کوو د دوی زله جنگ وسی.
یعنی ستاسو مطالعات اوس صحیح؟
مونږ یو مطلع لرو، وی به هر رنگی که جامعه بپوشی از طرز خرامت میشناسم. مونگ ده مافیات هم اجازه نیور که و چه خلکو بانده ده زینت های عامه مخشوش کی. مونگ دیر جدی پدقه کار روانیو. تاسو نه زما خواهش داده چې تاسو محترم ژورنالیستان یاستی دغه حقایق برملا کوي په رادیو آزادی کې دا افشا کوي ولو چې زه هم گوسم مثال زه هر څوک وزیر تجارت هر څوک چې وسی
ډیره مننه کوره با خبرونه د پای شی بوتر صدر جناب شرزه فقط په پای کې دارته وای چې د پټرول او غاز او د ډیزل د بای د کنټرول لپاره بس تاسو دغه ژمنه څومره تلپاتې پاتې شي پر اتونکو کلونو کې او بل دا چې د انحصار د مخنیوي لپاره او د غاز او تیر د کیفیت د خوال لپاره او ردونکو ته ژمنه ورکوي.
زه اولا رئیس صاحب منتخب جمهوری اسلامی افغانستان ته محترم عامد کرزی صاحب ته او ملت افغانستان ته او تاسو ژورنالیستان ته زمون وعده او اطمینان داده چې خلک مطمئن اوسي تیل غاز تر اخره جمعی پوری دغه سی ساتل کیږي خلک مطمئن اوسي هر څوک هر مشکل چې ولري زمون په خدمت کیو او هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې خلکو باندې ظلم وکي ظلم ناروا وکي قیمت فروشي وکي او تا پاکستانیانو ته هم اجازه نه ورکو چې دلته راسي دولت افغانستان سبوتاج اقتصادي کی او خلکو او ملت ته مشکلات پیښ کی مونږ دلته په صفت یو مامور د دولت دلته ناشيو نظاره کوو هر څوک چې لوټماری وکي اغوی سرانوالی ته معرفي کوو او شدیدن د قانون لخوانه جزا ورکړي.
ډیر مننه کورم آباد زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسید. لخپل میلمه د سوداګرۍ وزارت د نفتی موادو او غازو رئیس انجینر فرید الله شیرزي صاحب څخه ډیر مننه.
تاسو نه مننه.